د ازادي رادیو ډیر عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه ام پیل شوې. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 هجري لمریز کال د اسمبلی د میاشتې شپږم ده، چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 18 سره برابره ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیمڅه خبري مجله د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. د حکومت اجرایه رئیس په ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د افغانستان د ستونزو او د غرض په هیواد کې د پاکستان د لاسوهنو مسأله راپورته کړي. دا او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مطالبو په تفصیل راپورونه لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. سرکه هم د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر وایي د نورستان د خلکو د ستونزو په اړه به د یو باصلاحیته پلاوي له څېړنې وروسته پریکړې وکړي. پاکستاني چارواکي وایي چې پولیسو د هېواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ نیولی چې په جنوبي اسیا کې له القاعده سره په تړاو یوې نوې جوړې شوې ډلې سره په مالي ملاتړ تورن دی. روسیې وړاندیز کړی دی چې په سوریه کې دغه هېواد د پوځي پراختیا د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې له کابل یو جګپوړې پلاوی نورستان ته ولاړ شي. د دې پلاوی د تګ ژمنه تېره ورځ ولسمشر اشرف غنی د نورستان له یو شمېر قومي مشرانو په ملي او ولایتي شورا ګانو کې د دې ولایت د استازو او دیني عالمانو سره په اړه کې د غونډې پر مهال وکړه.
زه به یو ایت ټاک با صلاحیت چې ټول چاري وګوري او په دې چوکاټ کې هغه څه غوړي چې ګډونی اصلاحاتي ان شاء الله تعالی به تر سره شي.
د نورستان مخورو د خپل ولایت ستونزې له ولسمشر سره شریک کړي او اشرف غنی وویل چې کابل ته د دولتي هیئت راتګ وروسته به پر هغو لارو چارو غور وشي چې د نورستان د اتو ولسوالیو ترمنځ لارې جوړې شي. د افغانستان ټول حاجیان سعودي عربستان ته رسېدلي دي. د حج او اوقافو وزارت وایي چې حاجیان یوه اونۍ مخکې تر ټاکلي جدول ورسېدل او سږ کال نږدې $10 میلیون د حاجیانو په لګښت کې سپما راغلې ده. د 43,000 حاجیانو وروستۍ ډله د سهشنبې په ورځ له کابل عربستان ته روانه شوه. د چارواکو په وینا تېر کال د یو حاجي د حج لګښت $2,500 او روان کال دغه مصرف $2,450 ته راټیټ شوی دی. حاجیان د اریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې چې د نایجیریا او مصر الوتکې سږ کال چارتر کړي دي ضرور سوال شول. د افغانستان د خاري پراختیا وزیر سید سادات منصور نادری روسی سوداګر وه سوال چې په افغانستان کې پنګونه وکړي. هغه د سپتمبر په 14 دی او پلاوی په مشرۍ موسکو ته سفر کړی دی. د افغانستان د خاري پراختیا وزیر د افغانستان او پاکستان لپاره د روسي لزنګړی استاد زمیر کابلوف او روسی سوداګرو سره په موسکو کې وکتل. د کور جوړولو په برخه کې یو تړون لاسلیک کړ چې 40% لګښت افغان لوري ورکوي او 50% لګښت به د روسي لوري په غاړه اخلي. د دې تړون له مخې به یو روسي صنعتي کمپنۍ د 25 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت کور جوړولو وسایل افغانستان ته واستوي چې ویل کېږي له دې سره به افغانستان دا وړتیا پیدا کړی چې د کال زر اپارتمانه ودان کړي. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هېواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ چې ویل کېږي په جنوبي آسیا کې له القاعده سره په تړاو یوې نوې جوړې شوې ډلې سلماري مالی او په لوړه کچه تروریستي حملو کې مرسته کړې ده نیولی دی. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د چارو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سید شیابه احمد په کراچۍ ښار کې نیول شوی دی. هغه احمد یو سوداګر یاد کړ چې د په وینا په کراچۍ او ایران کې دوه کیمیاوي فابریکې لري چې په پراخه کچه له سخت دریځو ډلو سلماري مالی مرسته کړې ده. خواجه زیاته کړه چې تورن په جنوبي آسیا کې له القاعده سره په تړاو ډلې سره له مرستو مخکې له افغان طالبانو سره په زیاته پیمانه مالی مرستې کړي دي. هغه په دې هم تورن دی چې هغو سخت دریځو ته مالی مرستې ورکړي چې په مې میاشت کې د پاکستان په اقلیت شیعهګانو په حمله کې 50 تنه ووژل. دغه پاکستاني چارواکي دغه راز وویل احمد نه یوازې تروریستي اعمال او مالی ملاتړ کړی بلکې هغه سخت دریځي چې په دې حمله کې لاس درلود لمسولي او د هغوی افکار منځلې دي. د هغه په وینا پولیس د اسلامي دولت ډلې سره چې په دې وروستیو کې په پاکستان او افغانستان کې راپورته شوی د تورن د احتمالي اړیکو په اړه هم څېړنه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما یو 14 کلن مسلمان زده کوونکي ته بلنه ورکړې ده چې سپینې ماڼۍ ته ورشي. ولسمشر اوباما دا بلنه وروسته تر دې احمد محمد ته ورکړه چې دا هلک په ټیکزاس کې پولیسو ونیو. احمد د کمپیوټر له پرزو د سپتمبر په 14 یو ساعت جوړ کړی وو او په سبا یې په ښوونځي کې خپلو استادانو ته ورښکاره کړ. د ښوونځي چارواکو فکر وکړ چې دا بم دی نو پولیس یې راوبلل او پولیس هلک بندي کړ. د امریکا د مسلمانانو ټولنې پر پولیسو او د ښوونځي پر چارواکو انتقاد کړی دی. ولسمشر اوباما اوباما تیر ورځ دی هلک ته بلنه ورکړه چې د ولسمشری ماڼۍ ته ورشي او وی ویل چې د امریکا نور زده کوونکي باید له احمد محمد څخه اغیزمن شي چې د ساینس په برخه کې هغه سیاحت کړی دی چې له داسې هڅو سره امریکا غوړیږي. روسیه وړاندیز کړی دی چې په سوریه کې دغه هیواد د پوځي پراختیا د اندېښنو په اړه بل امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری تېره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل موسکو غواړي چې د سوریې د شخړې د هواري لپاره او په سوریه کې د روسیې پر شتون خبرې وکړي. جان کری زیاته کړه
This weekend I'll be traveling to Europe for consultations with key partners.
د دې ونې په پای کې زه اروپا ته زم څو له مهمو شریکانو سره په دې اړه او پر نورو مربوطو موضوعاتو خبرې وکړم. ما د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره تېره ورځ خبرې وکړې او دا تر یوې ونې په لنډه موده کې دریم ځل دی چې ورسره غږېدلی یم. ما هغه ته ښکاره وویل چې روسیې د بشر الاسد ملاتړ ته دوام ورکوي چې له دې سره په سیمه کې د شخړو د زیاتېدو ویره ده او له بنسټپالو سره د مبارزې ګډ هدف اغېزمن کېږي، البته که چیرته موږ پر سیاسي حل لارې تمرکز ونه کړو. د امریکا استخبارات او خبری سرچینې راپور ورکوي چې داسې ښکاري چې د سوریې د سمندر غاړې ښار لازقیه په هوایي ډګر کې روسانو درنې وسلې، ټانکونه او خی پوځیان ښکته کړي وي. د راپورونو په واشنگټن، اسرائیل او په دې شخړه کې ښکېل یو شمېر نور هیوادونه اندېښمن کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه‌شنبې په ورځ ټینګار وکړ چې د دوی کسان سوریې ته د بشري هدفونو لپاره انتللي دي. د چیلی د سمندر غاړه کې وی زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه 8.3 ثبت شوی دی او جنوبي امریکا یې لړزولې دي. چیلی او پیرو او هم په هوایي ټاپو کې د سمندر په غاړو کې د تسونامي د راوتو خطر زیات کړی دی. تر اوسه د زلزلې د مالی او ځاني زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی، خو د راپورونو له مخې د زلزلې د چیلی په پلازمینه سانتیاګو کې ودانۍ لړزولې او خلک واټونو ته راوتلي دي.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان مروي د تودوخې لوړ درجه 9.44، په کندهار کې آسمان براق د تودوخې لوړ درجه 4.14، مزار شریف آسمان مار د تودوخې لوړ درجه 1.21، هرات آسمان مار د تودوخې لوړ درجه 2.15، جلال آباد آسمان مار د تودوخې لوړ درجه 2.16، غزنی آسمان مار د تودوخې لوړ درجه 2.21، گردیز آسمان مار د تودوخې لوړ درجه 4.10، او په بامیان کې به هم آسمان مروي د تودوخې لوړ درجه 4.10.
آزادی رادیو اوري. ولانه په خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایي رئیس به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی په غونډه کې د افغانستان د ستونزو او د غراس په دې هیواد کې پاکستان د لاسوهنې مسله راپور تکړي.
په خپل د پاکستان د مشکلات چې دلته ستاسو د امریکایان هم د توجه سیمه دي، نو زه فکر کوم چې دغه فرصت څخه استفاده کول د افغانستان په ګټه ده.
یو شمیر سیاسي کتونکو د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو د هواري او وروستي پرمختګونو د سولې خبرو د بیا پیلېدو لپاره ګټور بولي.
خو منصور نور مضبوط شي نو بیا به هغه داسې مهمې فیصلې کولی شي که هغه اوس دا غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، خو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو تر ټاکل کېدو او د اصلاحاتو له پیل وروسته به دغه نیټه اعلانېږي. او دغه راز د خبرونه په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو کې مو له یو متعلم سره خبرې کړي چې وایي اول نمره دی او دغه مقام به همداسې وساتي.
زه خود په لاره د درم سم نه اول نمرګي مقام د اوسه پر لسمه پورې اول نمرګي مقام کې روان یم.
یو شمیر راپورونه له مخې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې به افغان پلاوی د افغانستان د امنیت او اقتصاد پر موضوعاتو ټینګار وکړي، خو د سیاسي چارو ځینو کتونکو په دې باور دي چې افغان هیات به له موقع ګټه واخلي او په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مسأله به هم راپورته کړي. دا ځل د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د حکومت اجرایي رئیس عبدالله زی تفصیل د احمد شیبر راپور کړي.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د افغانستان پلاوی د امنیت ل 2015 کال روس له افغانستان سره د نړیوالو مرسته او په افغانستان کې د داعش د غواښ مسله یاد کړي. د افغانستان ولسمشر د سیشن بي پورس اعلان وکړ چې په دې غونډه کې به اجرایي رئیس عبدالله د افغانستان د پلاوی مشي وکړي.
چې د تاسو از افغانستان د ملګرتیا نمائندګي خاطر
جناب ډاکټر صاحب په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. له دې عمله د تک تیاری نیول شوې ده او دی به په ټولو غونډو کې برخه واخلي.
اشتراکات کړه
له عبدالله سره به نیویارک ته په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی ملګری وي. د ملګرو ملتو ابیایم عمومي غونډه د سپتمبر په 28مه پیلېږي او د اکتوبر تر 15مه دوام کوي. په دې غونډه کې به د نړۍ د لسکونو هیوادونو استازي برخه واخلي. ویل کیږي چې د ملګرو ملتو د غونډې ترڅنګ به د افغانستان اجرایي رئیس د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د امریکا په اوهایو پوهنتون کې استاد علم پایندوی چې امریکایانو اوس دې ته متوجه شوي دي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، نو افغان پلاوی باید د دې مداخلې مسله د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې یاد کړي.
زه را فکر کوم چې دا به مفید ثابت شي، بالخصوص د داعش مسله ده او د القاعده مسله ده او د خپل د پاکستان د مشکلات چې دلته ستاسو د امریکایان هم دې ته متوجه شوي دي. نوز فکر کوم چې دغه فرصت څخه استفاده کول د افغانستان په ګټه ده او د دې ځای د صلح او د ثبات د منطقې په ګټه ده.
د ملګرو ملتو سازمان په 1950 کال کې د نړۍ د یو شمېر هیوادونو لوري تاسیس شو او افغانستان د دې سازمان له لومړنیو هیوادو څخه و چې غړیتوب یې ترلاسه کړ. د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې به سش کال په نړۍ کې د اقتصادي ودې پر ثبات خبرې وشي او دا موضوع به وڅېړل شي چې څرنګه له هغو هیوادو سره چې اقتصاد یې ښه نه دی د ټکنالوژۍ او اقتصادي پراختیا په برخو کې مرسته وشي. د غونډې برخوال به همداراس د طبیعي آفتونو د مخنیوي پر لارو چارو وشغی شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د کمیسیون غړو پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د ولسمشر د فرمان لمخې په دې اړه کار کړی دی او هله مند چې حکومت د انتخاباتو په ترسره کولو کې ورسره همکاري وکړي. خو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون بیا وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه باید د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو تر ټاکل کېدو او د اصلاحاتو لپاره وروسته اعلان شي. جزئیات د سفیر لاستون اگزیپ رپورت کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله څرګندوي چې حکومت د دوی لخوا د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو ژر وړاندې کیدونکې نیټه ومني. دغه کمیسیون غړي د چهارشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د یادو انتخاباتو لپاره دوی 3.5 میلیونه ډالر ته اړتیا لري او د ترسره کولو نیټه به ډیر ژر جمهور رئیس ته وړاندې کړي. دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ویل که څه هم دوی د انتخاباتو نیټه اعلانوي، خو په اوسنیو حالاتو کې د انتخاباتو په قانون کې بدلونونه د افغانانو په زیان تمامیږي.
تعدیلات پی در پی در قوانین انتخاباتي
د انتخاباتو په قانونو کې پر لپسې تعدیلونه هغه هم د هیواد په بحراني حالاتو کې موثر نه دي او د شفاف، عادلانه او بې پرې انتخاباتو د ترسره کولو په بهیر کې د ستونزو او بې ثباتۍ د رامنځته کولو لامل کیږي. په اوس وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لنډمهاله اصلاحي موارد په پام کې نیولو سره چې مخکې شریک شوی دي د انتخاباتو په نیټه کار کوي او ژر تر ژره به د افغانستان له جمهور رئیس سره شریک شي.
رئیس جمهوری اسلامي افغانستان شریک ساخته خواهد شد.
غلی هوتکی ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لدې مخکې د 1395 کال د سور 2مه، 13مه او د سمبولي 8مه د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو نیټه اعلان کړي، خو لې یوې ورځې هم نه تمویلونکو او نه هم افغان حکومت ملاتړ وکړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې ډیر ژر د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلانوي چې د حکومت اجرایی ریاست د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پرته د نورو ټولو انتخاباتي ادارو پریکړې د نه منلو وړ بللې دي. اخو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو کمیسیون دا واک ریڅو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، خو په دې شرط چې اصلاحات راشي او نوي کمشنران په دندو وګمارل شي. د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون مستقل انتخابات مسؤل اعلام تقویم انتخاباتي
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د نیټې د اعلان مسؤل دی. خود جمهور رئیس د نوي فرمان لمخې د اصلاحاتو لپاره وروسته دا کمیسیون باید د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. تر هغه چې د کمیسیون نوي غړي ټاکل کیږي دوی د خپل چمتووالی ولري. کله چې نوي غړو خپل کار پیل کړ د انتخاباتو نیټه به اعلان کړي. خغلی توحیدی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې خبرې په جواب کې چې بدلونونه سیاسي اړخونه لري وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون یوازې د انتخاباتو په اصلاح کار کوي او هیڅ ډول سیاسي او سلیقوي چلند ورته د منلو وړ نه دی. که څه هم افغان حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح په خاطر په خپل هوډ ټینګار کړی دی، خو تر اوسه پورې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار له پیل پرته هیڅ داسې عملی ګام نه دی پورته شوی چې د انتخاباتو نظام پرې اصلاح شي.
وخت په افغانستان کې 9:15 دی. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. افغان ولسمشر وایي چې د نورستان د خلکو د ستونزو په اړه به د یو باصلاحیته پلاوي له څېړنې وروسته پریکړې وکړي. د افغانستان ټول حاجیان سعودي عربستان ته رسیدلي دي. د حج اوقاف وزارت وایي حاجیان یوه اونۍ مخکې تر ټاکلي جدول راورسېدل او سږکال نږدې $10,000,000 د حاجیانو په لګښت کې سپما راغلې ده. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر سید سعادت منصور نادری روسي سوداګر وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. هغه د سپتمبر په 14 موسکو ته رسیدلی او د روسي پانګوالو سره او دغه د افغانستان او پاکستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره خبرې کړې دي. پاکستان چارواکي وایي چې پولیسو د دې هېواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ چې ویل کېږي په جنوبي اسیا کې له القاعده سره په تړاو یوې نوې جوړې شوې ډلې سره مالي او په لوړه کچه تر روسي حملو کې مرسته کړې ده نیولی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما یو 14 مسلمان زده کوونکي ته بلنه ورکړې ده چې سپینې ماڼۍ ته ورشي. اوباما دا بلنه وروسته تر دې احمد محمد ته ورکړه چې دا هلک په تگزاس کې پولیسو د یو کمپیوټري له پروژو څخه د جوړ شوی ساعت په خاطر ونیو. دوی داسې ګمان کوي چې دغه ساعت یو بم دی. روسیه وړاندیز کړی دی چې په سوریه کې دغه هېواد پوځي پراختیا د اندېښنو په اړه به امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. او د چلی د سمندر غاړه کې یوې زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه 8.3 ثبت شوی او جنوبي امریکا یې لړزولې. د چلی او پیرو او هم په هوایي ټاپو کې د سمندر په غاړو کې د سونامي د راوتو خطر زیات کړی دی. ازادي راډیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل ان تبه غوښ شو.
هافینګټن پوسټ ورځپاڼې ولې کنه خبره کړې چې سرلیک دی د افغانستان بیا رغونه یو سخت ماموریت. د لیکن امریکایي سیډونکو ایډوارد کارکارن لیکلی او په فایل کې وایي دا سانه د چو ګروپ افغانستان کې زموږ هڅې واسي در سوای نه بلکې د نورین خواته روان دي. لیکوال وایي موږ یو محل له دې واده د شوروي د استل لپاره سخت هڅې وکړي خو په دې اړه مو هیڅ نظر نه درلو چې د شوروي لوتلو وروسته به څه کوو. لیکنه وایي همدا لومړنۍ هڅې د دې سبب شوې چې د پاکستان د پوز او بنسټپالو اسلامي جنگیالوی ترمنس خوي اړیکې رامنځته شي څوک چې بیرته زموږ په دردولو پسې موک پسې راغلل. دا هڅې همدارنګ په افغانستان کې د کورنۍ جګړې کډوالۍ او د طالبانو د راپورته کېدو سبب هم شوې. لیکوال وړاندې لیکي دا چې دا زموږ ستونزه نه و نو موږ د سپتمبر د 11 نیټې تر بریدونو پورې له پامه وغورځوله. خو کله مو چې بیا مداخله وکړه دا اصل د القاعده شبکې او طالبانو د لمنځوړلو لپاره و. خو دا اصل مو بیا هم په دې اړه نظر نه درلود چې له دې وروسته به څه کوو. دا لیکنه لیکوال زیاتوي موږ د بیا رغونې پر ځای لومړنی تمرکز پر پوځي اقدامات وکړ. د لنډمهاله اقدامات وسلوال طالبان بیا پیاوړي کړل چې پر حکومتي ورانونکو کې اخیستل. لیکوال لیکي د امریکا د 14 کلونو مرستو سربیره د افغانستان دریمه برخه وګړي د خوړلو له درکه بسیان نه دي. د هغه هیواد د چيو محل پسمه کې د ډوډۍ د شکور په نوم مشهورو. لیکوال لیکي کچيري موږ د خپل پوځي لګښتونو لسمه برخه په پرختي چارو لګولې وای دا هیواد به بیا هم د ډوډۍ په شکور بدل شوی وای. دا ډیپلوماټ خبرونه بیا د افغانستان او هندستان ترمنځ په زیاتیدونکو همکارۍ لیکنه کړې او په سر کې وایي د افغانستان او هندستان ترمنځ اړیکې د حکومت په سطحه د دودیزو اړیکو څخه پورته دي. ولسمانه وایي له پخوانیو زمانو راهیسې د دې دواړو هیوادونو خلکو له یو بل سره د تجارت او سوداګرۍ لارې راکړه ورکړه کړې او د خپل شریکو کلتوري ارزښتونو او نورو شراکتونو پر بنسټ خپل کې د یو بل ترڅنګ په سولې زتوګه اوسېدل. پریکړه کې د طالبانو د رژیم له نسکوریدو وروسته د دوړو هیوادونو پاړیکو کې د راغلو پرمختګونو یادونه شوه او همدارنګه په افغانستان کې د هندستان پرختی مرستو ته اشاره کړي. د لیکنې په یو برخه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سرګندونه رانقل شوه چې خپل هندي سیال پرناپ مکرجی ته ویلي موږ دوه داسې هیوادونه یو چې په زورګونو مزو او ملیونونو خاطرو سره تړلی یو.
د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په سیمه کې روانې جګړې دوی ته ډېر مالي او ځاني زیانونه رسولې دي. دوی د غراز انتقاد کوي چې افغان پوځیان یې کورونو ته ورزي او د دوی مالونه لوټي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ کې جګړه ویل کېږي لس ورځو راهیسې روانه ده. نور حالې د احمد شاه فطرت په راپور کې اوري.
د فراه ولایت خاکسفید ولسوالۍ هغه سیمه چې د لسو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په کین شته روانه ده. د سیمې خلک د ازادي راډیو سره په اړیکه کې وایي چې جګړه اوس هم روانه ده او دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دی. د سیمې د خلکو په وینا افغان ځواکونه دوی کورونو ته ورغلي او ټول توکي یې له منځه وړي دي. د دوی په خبره د دوی څاروي پټي او کورونه ټول ویجاړ شوي، خو افغان ځواکونه او د دولت وسلوالو مخالفان د دوی ژوند ته هیڅ پام نه کوي.
اول دا شخصا زه خپل توان چې حساب کړم چې موږ جریبه معاش کړنې دا ټول د خلوه درېدله سرای مې هله دی بودګانې ټول هلته پکښې کېنه دي. دا شرکتونه موږ راغلي چې په سرای کښې هر بودی ملي اردو او قمندیان او عسکر یې ځان ته حلالوي. دا شرکتونه وضعیت یې دا رقم خراب دی چې تقریبا اختر هم را روان دی. څوارلس کورې یو راغلي یو دلته دا خواته د خوشکاوي کلا په نامه یو ځای دی. دلته په یو زرو خونو کښې اړولی دي چې په خدای زما قسم که حیوان لا شپې پکښې کښې تېرې کړي نه وروره ورسته نه وروره وبسته. او بله همدا ده چې که والي صاحب ما غږ اورېده که قمندان صاحب دی که بل مشر که بل اول دا دولت ته ووایه چې ورباندې وکړي بیا طالب ته وایه چې ورباندې وکړي.
له بلې خوا امنیتي چارواکي د عام وګړو سره د زور زیاتي خبره نه مني. په فراه ولایت کې د ملي اردو د لوا ویاند عبدالروف رحماني وویل چې یوازې د خوشکابۍ په سیمه کې محلي پولیسو ځینې کورونه تخریب کړي خو دوی مخه نیولې ده.
یو قسمته چې همي پولیس محلي خوست
د جګړې په ترڅ کې یوازې د خوست سیمې د پولیسو ځینې ناسمې کړنې کړې چې ملي اردو یې مخه ونیوله او موږ په جګړې کې د عامو وګړو درناوی کوو. د فراه ولایت په خاکسفید ولسوالۍ کې د لس ورځنۍ جګړې په ترڅ کې په سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. دغه کورنۍ وایي چې تر وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو چلند دوی سره سم نه دی او په دې هکله باید دولت پاملرنه وکړي.
یو شمېر سیاسي کتونکي د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو د هواري وروستي پرمختګونه د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره ګټور بولي. د راپورونو له مخې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور او زوی د طالبانو نوي مشر ملا اختر محمد منصور ته بیعت کړی دی. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق په دې اړه له کارپوهانو سره خبرې کړي او یو راپور یې راستولی.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل به د سولې پر خبرو مثبت اغېز وکړي، خو د دې تر څنګ دا هم وایي چې د طالبانو نوی مشر ښایي له افغان دولت سره د سولې د مذاکراتو په بیرته پیلولو کې له یو لړ ننګونو سره مخ شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې طالبانو د سه شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی د طالبانو تحریک د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره بیعت وکړ او له هغه سره یې د وفاداري ژمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی وه د جولای په 1 نېټه د پاکستان په مري ښارګوټي کې ترسره شي وځنډېده. همداراز د ملا عمر تر مړینې وروسته په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات رامنځته شوه چې پاکستانوي چارواکو د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دغو اختلافاتو ختمېدل اړین وبلل. خو اوس چې د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافات ختم شوي او د ملا عمر کورنۍ له نوي طالب مشر سره بیعت کړی، آیا دا به د سولې پر مذاکراتو مثبت اغېز او د دې پروسې په بیرته پیلېدا کې څومره مرسته وکړی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
دا خو ډېر مثبت یو پرمختګ دی. نو دا که منصور نور مضبوط شي نو بیا به هغه داسې مهمې فیصلې کولی شي که هغه اوس دا غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي نو هغه به د مخکې نه اوس زیات مضبوط شوي ځکه چې اوس د هغه مخالفت به کمېږي. نو اوس امکانات زیات شوي دي د دغې مذاکراتو، خو دا ده چې دا فیصله به ډېره یو مشکله فیصله وي ځکه چې منصور اوس ویلي دي چې دی د امن مذاکرات په حق کې نه دی. حالانکه همده په مشوره باندې او ده په امر باندې طالبانو مخکې د افغانستان حکومت سره په مری کې مذاکرات کړي وو، خو دا کار بیا شروع کول دا به یو ډېر چیلنج وي د منصور لپاره.
په عین حال کې د افغان چارو یو بل څارونکی شمیم شاهد هم د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېده د سولې پروسې لپاره ګټور بولي او وایي
که لږ ختم شي نو پروسېسې ته خو به ګټه رسوي. د هغې غټه وجه دا ده چې د قطر نن سبا چې کوم د طالبانو مشر دی نو ابو العباس دی. ابو العباس وخت هم خبرې اترې کولې، هغه د خبرو اترو په حق کې دی. زما دا خیال دی چې د ملا عمر دپاره د افغان دولت سره خبرې کول ګرانی او د ملا اختر منصور لپاره اسانی دي. اوس حالاتو کې ډېر بدلون راغلی دی. زما دا خیال دی چې څه وخت ملا اختر منصور په حالاتو باندې قابو ومومي نو دغه خبرې اترې خامخا شروع کړي.
پاکستان چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د لومړي پړاو کوربه وو، که څه هم په دې وروستیو کې بیا بیا ویلي چې د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره یې هڅې روانې کړي، خو د طالبانو خپل منځي اختلافات یې د دې خبرو په پیلاده کې ستر خنډ بلل. د یادونه ورده چې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په اتمه نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په امریکې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې او د سولې د مذاکراتو پر جاري ساتلو سلا شول. خو د دغه خبرو د دویم پړاو نه یوازې دوه ورځې وړاندې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونه خپاره شول چې په ترڅ کې د سولې مذاکراتو ځنډېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تاجکستان د دفاع وزارت په خوانه مرستيال وژل شو. لنجدي دوونه رئیس د تاجکستان امنیتي ځواکونه د عبدالحلیم نظرزاده په لټه کې ونوموړی دی. یو شمیر پولیسو په وژنه تورندی. جزئیات د احمد شبر پرپور کې.
د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر دا تایید کړه چې دغه هیواد د دفاع په خوانه مرستيال وزیر عبدالحلیم نظرزاده تیره ورځ له لسو نورو ملاتړیو سره یو ځای د رومیت ګورچ په غرنۍ سیمه کې وژل شوی دی. په هغه کټ بیان کې چې د تاجکستان د استخباراتو کمیټې او کورنیو چارو وزارت خپور کړی دی، پکې ویل شوی دی چې نظرزاده له خپلې ملګري ډلې سره د دوشنبې ښار د ختیځ په 1.5 کیلومتر کې امنیتي ځواکونو محاصره کړ او وروسته تر دې چې له تسلیمېدو یې ډډه وکړه ووژل شو. د تاجکستان حکومت نظرزاده او د هغه وسلوال تورن کړی دی چې د سپتمبر په 4مه د پولیسو پر یو مرکز او ای ډیپو دوشنبې ښار ته څیرمه برید کړی و چې په دې حمله کې شپږ ویشت تنه د نوو پولیسو او ولس وسلوالو په ګډون وژل شوي وو. تر دې برید وروسته ولسمشر امام علي رحمان نظرزاده د دفاع وزارت له مرستیالي لري کړ او هغه یې په جنایت تورن کړ. نظرزاده په 90 میلادي کلونو کې چې کله په تاجکستان کې کورنۍ جګړه روانه وه، د متحد تاجک اپوزیسیون په نوم د حکومت د یوې مخالفې ډلې قومندان و. نظرزاده د یوې اسلامي وسلوالې ډلې مشري کوله، خو کله چې د 1990 کال په جون کې حکومت له مخالفانو سره روغه جوړه وکړه او 15 کلنې شخړې پای ته ورسېدې، دی هم له حکومت سره یو ځای شو. نظرزاده د 2014 کال د جون په میاشت کې د واک د ویش د شوي تړون په لړ کې د دفاع وزارت مرستیال وټاکل شو. د تاجکستان ولسمشر د نظرزاده ډله تورسي ډله بللې ده او امام علي رحمان وای چې دا ډله له داعش سره نظریاتي اړیکې لري. تاجک چارواکي وای چې د سپتمبر له 4مې را پدې خوای د نظرزاده پولیسکونو ملاتړ نیولې دي. له دوی څخه تر 1500 ډوله ډیری وسلې ترلاسه کړي او یو شمېر ګاډي هم ترې نیولې دي.
د ژوند رنگونه
تاسمو نمرا ته واخلی.
نم عدنان د ننګرهار ولایت څخه.
څه کوي؟ درس مرس مو ویلې وو سی وای نه وای؟
ولا فلال خو متعلم یم، مکتب په دغه کې مصروف یم.
څو څوم سمف کې یې؟
فلال خو بس لسم سم کې.
دا کله کله ځینې شوخ کسان تختیم یا پټیګیم کله د دغه تجربه کړي؟
نو ولا چې مون خو بس زمون ممتازي شاګردان یو بس لومړی مقام
زړه نه کیږي.
نه او دا زم زړه نه کیږي چې
خپل څو مقام چې لومړی مقام یې اول نمره مې یې.
ها اول نمره مې.
ها اول نمره وای بیا یو ډول حسادت پیدا کی چې وستو کرانه مخ کی نشي. کله دغه سیستم کې د چا سره تزه
دا خوده رقابت دی. اول نمره دویم نمره دریم نمره دا سره رقابت کار او همیش دوه رقابت کی سره
کله چې هغه یې نمره واخلي لګه غوسه نه دردی چې تا ټیټی
ولا دا خوده نو دا وسم کینو.
نو څوم سیمف نه باول نمره کیږي.
نو زه خود په لاره درم سم نه ول نمرګي مقام د اوسه پر لسمه پر ول نمرګي مقام کې روان یم.
که هغه دې دویم نمره به ښه غوسه درته راځي
ولا دا خود په کې
به کله کله هیڅ کوي کار کوي کنه.
هو لا کار کنه هغه هم
څنګه د سی و خاطر راته ویل شي چې کله په هغه بدل لګیدلی وي
ولا دا خو مې شوي ولا چې زب مخ کې کېږم او رقابت کوي او
وری و هي خو چې کله نه دی جوزي
بس بیا زما په کې ول نمرګي او غو نمرای بکی.
ښه بیا څنګه کور کې کله څوک تو فیمو فیدر کوي دغه څه چاول
ولا همیش کور کې مونږ صدا خدا کې مونږ اسې دې ته چې همیش ول نمرګي ونیسو باید هر نفر دا یو مودغه احساس ورکړ شي تر څو ول نمرګي ونیوسي.
نو ته څه فکر کوې ولې تا ول نمر کېږي یعنی هغه علت څه
دی؟ ولا د دې علت دا دی باید همیش هر څوک درس وې زیرو کوي دې هواد کې دا سوالات روان دي چې باید هر څوک درس وې خپل ځان یوځي تورسې نړۍ سال کې زمون سال کې وبات خپل یو ته ترقی ورکو.
بالکل او د ترقی لارم هم دغه درس
ترقی لارم دا درس سړک خو خوړیو کې شي کوشش وکړي خپل هواد لوړ مقام ته ورسوي.
بالکل پراتونکو کې د څه نیت ده؟
بس پراتونکو می دا نیت ده چې خپل هواد لپاره خدمت وکم او خو مقام کې ځان وځه کوم.
کوم مسلک مخه کیږي؟
خپل خو بس دا طب طبابت دینو.
ښه چېرمم طبیب ته ورته ښکاري اوس
همداسې ده.
نو بس مونږ به هم دعا کوو چې خپل مقصد ته ورسیږي.
بس ستاسو دعا په هیله
ډېره مننه.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسې د نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره او سې زرغونه منګل سټډیو ته راغلي نیم ساعت بل خبري مجله وړاندې کوي. خراغلاست
با تشکر از شما نوري یاس جان. شنونده های گرامی سلام و صحبتان خوش، با امید سلامتی با کامگاریتان و با امیدی که روز خوب را آغاز کرده باشین تا پایان مجله خبری با شما هستم. امروز 15 سنبلا مصادف است با 17 ماه سپتامبر سال جاری میلادی. در جریان این مجله خبری از مسائل مشنوین که قرار است در مورد افغانستان در اجلاس عمومی ملل متحد به زودی در نیویورک رویش بحث شود. از کشته شدن معاون وزارت دفاع تاجکستان هم خود شنیدین. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست توجه کنین به مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. یک هیئت عالی رتبه حکومتی برای بررسی حالات راهی نورستان می شود. تمام حجاج افغان و عربستان سعودی رسیدند. یک پیلوت اسبق پاکستانی به اتهام تمویل تروریسم دستگیر شده است و جان کری وزیر خارجه آمریکا حضور نظامی روسیه را در سوریه مخرب خوانده است. تفصیل خبرها. قرار است یک هیئت عالی رتبه از کابل راهی نورستان شود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی هنگام ملاقات دیروزش با شماری از نمایندگان و علمای نورستان اعزام این هیئت را وعده داد.
زبر یوای توتک با صلاحیت چې ټول چاري وګوري او په دې چوکاټ کې هغه څه غوړي چې ګډونی اصلاحاتي ان شاء الله تعالی به تر سره شي.
متنفذین نورستان دیروز مشکلات ولایت خود را با رئیس جمهور شریک ساختند. تمام حجاج افغان به عربستان سعودی رسیدند. وزارت حج و اوقاف می گوید که حجاج امسال یک هفته قبل از میعاد مقرر رسیدند و امسال حدود 10 میلیون دلار در مصارف حجاج صرف جویی شده است. آخرین گروه از 24,000 حاجی افغان روز سه شنبه از کابل راهی عربستان سعودی شد. کلب رسانه های ولایت پکتیا در همکاری با مؤسسین پوانزی که ژورنالیسم و ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت دیروز مراسم دوهاخانی را به روح جان آقا الکوزای خبرنگار معروف افغان دایر کرد. شرکت کنندگان این مراسم دوهاخانی از خدمات شایسته مرحوم الکوزای در ساحه ژورنالیسم افغانستان ستایش نموده و وعده کردند در آینده نزدیک برای نامگذاری جاده در پکتیا به نام جان آقا الکوزای تلاش خواهند کرد.
پکتیا اطلاعات و فرهنگ ریاست به هڅه وکي چې په آینده کې د خوب ژورنالیست او درون ژورنالیست جان آقا الکوزی په نوم باندې یو ورټ په پکتیا کې ونومي. ان شاء الله موږ په دې باندې دته تابع کړی دا او په دې باندې به کار کوو او حتمن به دته کار کوو.
جان آقا الکوزی خبرنگار سابق دار افغان به روز سه شنبه از اثر بیماری سرطان به عمر 57 سالگی در یکی از شفاخانه های شهر ویانا درگذشت. مقامات پاکستان میگویند پلیس آن کشور یک پیلوت اسبق نیروهای هوایی پاکستان را دستگیر نموده است که در حملات جدی تروریستی دخیل بوده و یک گروه تازه ایجاد شده وابسته با القاعده را در جنوب آسیا کمک مالی میکرد. نوید خواجه یک مقام اداره ضد تروریسم پاکستان دیروز اعلان کرد که سید شیابا احمد در شهر کراچی دستگیر شده است. این مقام پاکستانی فرد دستگیر شده را یک تاجر خواند که مالک دو شرکت مواد کیمیاوی در شهر کراچی و ایران است و گروه های تندرو را تمویل وسیع می کرد. جزئیات موضوع در جریان این مجله خبری. در حالی که افزایش نقش نظامی مسکو در سوریه باعث تنش فزاینده شده است، روسیه گفتگوی نظامی مستقیم با آمریکا را پیشنهاد کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز گذشته گفت مسکو می‌خواهد که درباره زدودن خطرات بالقوه ناشی از سوقیات نظامی خود در سوریه گفتگو کند.
This weekend I'll be traveling to Europe.
وی می گوید در پایان این هفته من بر اروپا می روم تا به این ارتباط و چند موضوع دیگر با شرکای اساسی مشوره کنم. من روز گذشته با وزیر خارجه روسیه سرگی لافروف در همین مورد صحبت کردم. و خبر آخر که یک زلزله به شدت 8.3 درجه ریشتر سوایل کشور چیلی را در جنوب آمریکا به لرزه درآورده و باعث هشدار خطر احتمالی سونامی در سوایل چیلی و پرو و حتی جزیره هاوایی شده است. پایان اخبار و الهم مرور به آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14. کندهار نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 16. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 21. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 15. شهر جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 16. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 10. و شهر بامیان نیز آسمان آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 7:36 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. حکومت افغانستان در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد روی موضوعات امنیتی و اقتصادی تمرکز خواهد کرد، ولی کارشناسان تقاضای دیگری دارند.
که اگر یک ذهنیت عامه بین المللی علم توجه از این خطر شود و این مسئله را انکشاف بده و انلارج بکنند، ما فکر میکنیم که ما مفاد افغانستان است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به زودی تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه را اعلان می کند. از خودسری های افراد مصالح غیر مسئول در ولایت پروان نیز می شنوید.
وقتی که در اینجا پود شدیم چندین بار دیگه فایر میکرد و میگفت صدای شما میشنیدیم، میگفت که در مقابل هر مرده که 6 تا دکتر را نکشم عزیزا، مرده دکتر را نندازم در اینجا، من زخمی خودم و مرده خدا جای نمیبرم.
معاون فراری وزارت دفاع تاجکستان که متهم به همکاری با تندروان بود کشته شد. مرور بر روزنامه های بین المللی هم خواهیم داشت و از رنگ های زندگی شماها هم می شنویم.
چوب میگیرن میتکنن شور میدنش میریزه گلیلی میشه. چهار مغزی بسیار بلند است، اگه بیفتن خدا نخواسته اوگار میشن. مردای جوان میبرید درخت میتکنن غرغرغرغر میریزه.
با سلام مجدد، زرغون منگلستام، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین بعد تفصیل موضوعات خبری روز. حکومت افغانستان در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد بر موضوعات امنیتی و اقتصادی بیشتر تمرکز خواهد کرد، ولی شماری از کارشناسای سیاسی به این نظر هستند که هیئت افغان باید با استفاده از این فرصت مداخله پاکستان در امور افغانستان بیشتر تبارز بده تا جامعه بین المللی که پاکستان اصلا مصروف چی کارها و چی کاروایی هاست. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
هیئت افغانی به رهبری رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد از مسائل امنیتی، کمک‌های بین‌المللی پس از سال 2015 و تهدید گروه دولت اسلامی یا داعش یادآور خواهد شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه اعلان کرد که رئیس اجرائیه دکتر عبدالله هیئت افغانی را رهبری خواهد کرد.
جناب دکتر سب از افغانستان در ملل متحد نمایندگی خواهد کرد.
از خاطر ترتیبات سفرشون گرفته شد، در تمام جلسات اشتراک خواهد کرد.
وزیر خارجه صلاح الدین ربانی و حکمت خلیل کرزی معین سیاسی این وزارت و دیگر مقامات آقای عبدالله را در این مسافرت همراهی خواهند کرد. 70th اجلاس مجمع عمومی ملل متحد 2 هفته بعد آغاز و تا 5 ماه اکتبر ادامه خواهد کرد. نمایندگان 10 کشور جهان در این اجلاس اشتراک می کنند. گفته می شود که رئیس اجرایی حکومت افغانستان در کنار اشتراک در این اجلاس با رئیس جمهور امریکا نیز ملاقات خواهد کرد. پروفسور علم پایند استاد پوهنتون اوهایو در امریکا می گوید که ارتباط اسلام آباد با مشکلات افغانستان اکنون به جهانیان بیشتر روشن شده و هیئت افغانی باید در کنار مسائل دیگر این موضوع را نیز در اجلاس مطرح سازد.
بدون همکاری پاکستان تقریبا صورت گرفته نمیتونه مشکلات افغانستان حل شده، نمیتونه معضله افغانستان بگه. از این نگاه من فکر میکنم که اگر یک ذهنیت عامه بین المللی علم توجه از این خطر شود و این مسئله را انکشاف بده و انلارج بکنه، ما فکر میکنیم که ما مفاد افغانستان
است. سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم در سال 1945 تأسیس شد و افغانستان از نخستین کشورهای عضو آن محسوب می شود. در اجلاس امسال مجمع عمومی ملل متحد موضوعات چون ثبات، رشد اقتصادی و کمک‌های تکنیکی و اقتصادی با کشورهای نادار جهان بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت. چگونگی واکنش مؤثر در برابر آفات طبیعی و کاهش خسارات آن نیز در این اجلاس مورد بحث قرار می‌گیرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته به زودی تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلان می کنه. اعضای این کمیسیون تاکید می کنند که بر اساس فرمان رئیس جمهور برای مشخص شدن تاریخ برگزاری انتخابات کار می کنند و امیدوار هستند حکومت این کمیسیون در برگزاری انتخابات همکاری کنه. اما کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی گفته که تعیین تقویم برگزاری انتخابات بود از صلاحیت های اعضای کنونی کمیسیون انتخابات نیست. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات امیدوار است تاریخی که به زودی اسویانان برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها پیشنهاد می شود اسوی رهبران حکومت پذیرفته شود. اعضای این کمیسیون که روز چهارشنبه در یک نشست خبری گرد آمده بودند همچنان گفتند که برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها 63 میلیون دلار هزینه نیاز است و این کمیسیون تقویم برگزاری انتخابات را به زودی به رئیس جمهور پیشنهاد خواهد کرد. عبدالرحمن هوتکی معاون این کمیسیون تاکید می کند که آنان آماده اعلام زمان برگزاری انتخابات هستند و آوردن تعدیلات در قوانین انتخاباتی از سوی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به زیان مردم تمام خواهد شد.
تعدیلات پی در پی در قوانین انتخاباتی و آن هم در حالات بحرانی کشور مؤثر و کارساز نبوده و باعث ایجاد مشکلات و بی‌ثباتی در تطبیق روند انتخابات شفاف، عادلانه و بی‌طرفانه می‌گردد. در حال حاضر کمیسیون مستقل انتخابات با در نظر داشت موارد اصلاحی کوتاه مدت که قبلا شریک ساخته شده است روی تقویم انتخاباتی کار می‌نماید و به زودترین فرصت با رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان شریک ساخته خواهد شد.
هوتکی همچنان می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این 2 ثور، 18 ثور و 27 سنبله سال 1395 را برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به حکومت پیشنهاد کرده است. اما این روزها از سوی رئیس جمهور و نهادهای کمک‌رسان پذیرفته نشده است. کمیسیون مستقل انتخابات در حال به تعیین تقویم برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها شتاب می‌ورزد که پیش از این ریاست اجرایه اعلام تقویم برگزاری انتخابات را تنها از صلاحیت‌های کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی گفته است. ریاست اجرایه تاکید می‌کند که حکومت افغانستان برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی تنها پیشنهادهای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را می‌پذیرد و بس. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی نیز می‌پذیرد که اعلام تقویم برگزاری انتخابات از صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات است، اما نه از سوی کمیشنران پیشین این کمیسیون.
سلام،
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواهمیده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. یک بار توجه کنین به سرخط خبرها. قرار است یک هیئت عالی رتبه از کابل راهی نورستان شود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی هنگام ملاقات دیروزش با شماری از نمایندگان و علمای نورستان اعزام این هیئت را وعده داد. تمام حجاج افغان به عربستان سعودی رسیدند. وزارت حج و اوقاف میگوید که حجاج امسال یک هفته قبل از میعاد مقرر رسیدند و امسال حدود 10 میلیون دلار در مصارف حجاج صرف جویی شده است. کلب رسانه های ولایت پکتیا در همکاری با محصلین پانزه ژورنالیسم و ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت دیروز مراسم دعاخوانی را بر روح جان آقا الوگوزی خبرنگار معروف افغان دایر کرد. مقامات پاکستان می گویند پلیس این کشور یک پیلوت اسبق نیروهای هوایی پاکستان را دستگیر نموده است که در حملات جدی تروریستی دخیل بوده و یک گروه تازه ایجاد شده وابسته با القاعده را در جنوب آسیا کمک مالی می کرد. در حالی که افزایش نقش نظامی مسکو در سوریه باعث تنش فزاینده شده است، روسیه گفتگوی نظامی مستقیم با امریکا را پیشنهاد کرده است. یک زلزله به شدت 8.3 درجه ریشتر سواحل کشور چیلی را به لرزه درآورده و باعث هشدار خطر احتمالی سونامی در سواحل چیلی و پرو و حتی جزیره هاوای شده است. و سرمنشی ملل متحد میگوید با دیدن درگیری پلیس هنگری با پناهجویان در نزدیکی سرحدات سربیا تکان خورده است. ساعت 7:47 دقیقه صبح با وقت افغانستان از رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون هستم، تشکر که با ماستین. حال همکارم جاوید نعیمی مرور داره به روزنامه های بین المللی.
روزنامه آمریکایی هافینگتن پست با عنوان بازسازی افغانستان یک ماموریت دشوار مقاله ایران نشر کرده است. ادوارد کارکارن تحلیلگر و پژوهشگر آمریکایی این مقاله را نوشته و آن را چنین آغاز می‌کند: خیلی ساده است که دیده شود تمامی تلاش یک افتضاح نه بلکه بسوی یک فاجعه روان است. مقاله نویس می‌گوید ما یک زمان برای بیرون کردن شوروی خیلی تلاش کردیم، اما به این اجگاه نظر نداشتیم که پس از خروج شوروی از افغانستان چه کار باید کرد. هافینگتن پست در ادامه می نویسد تلاش نخست در آن زمان باعث شد که ارتباط نیرومند میان اردوی پاکستان و جنگجویان گروه های مختلف بنیادگرا برقرار شود، کسانی که سپس به دنبال خود امریکا آمدند. بنوشته روزنامه این تلاش ها باعث جنگ داخلی در افغانستان، مهاجرت و به میان آمدن طالبان شد. مقاله نویس همچنان استدلال می کند که تا حملات 11 سپتامبر مشکل افغانستان مشکل امریکا نبود، بران ایالات متحده به این کشور توجه نکرد. اما سپس مداخله صورت گرفت، این بار برای نابودی و سرنگونی طالبان مسلح و شبکه القاعده. به نوشته نویسنده هافینگتن پست این بار هم نظریه مطرح نبود که بعداً چی باید شود. روزنامه به این هم تمرکز کرده که همه بیشتر از بازسازی نخست به اقدامات نظامی تمرکز کردند. بنابراین همین اقدامهای کوتاه مدت طالبان مسلح را تقویت کرد که بر حکومت افغانستان تأثیر منفی بر جا گذاشت. به نوشته هافینگتن پست با وجود کمکهای مالی 14 ساله با افغانستان، یک سوم شهروندان این کشور غذای کافی ندارند و این کشور است که یک زمان گدام غذا دانسته می شد. روزنامه همچنان می افزاید اگر یک دهم مصارف و ازینه های نظامی به برنامه های انکشافی اختصاص داده می شد، افغانستان سیر و پر می بود. نشریه دیپلمات در مورد افزایش همکاری ها میان افغانستان و هند مطلب را نشر کرده است. به نوشته نشریه، روابط حکومت های هند و افغانستان بالاتر و فراتر از روابط عنعنه‌ای میان کشورهاست. دیپلمات در ادامه می افزاید، از روزگاران قدیم مردم دو کشور با هم روابط تجارتی و داد و گرفت پولی داشتند. همچنان ارزش‌ها و مشارکت‌های فرهنگی میان هند و افغانستان نشان دهنده فضای صلح‌آمیز میان دو کشور است. در مقاله نشریه دیپلمات گفته شده که پس سقوط رژیم طالبان دو کشور پیشرفت‌های زیاد در روابطشان داشتند. همچنان در ادامه این مطلب از همکاری‌های هند در پروژه‌های انکشافی افغانستان یادآوری شده است. نشریه دیپلمات این سخنان رئیس جمهور اشرف غنی با همتای هندیش پرناب مکرجی را نقل کرده که گفته بود ما دو کشور هستیم که هزاران لذت و میلیون‌ها خاطره مشترک با هم داریم.
آل هم گزارش از خودسری ها، یاغیگری ها و مشکل آفرینی های گروه های مسئله غیر مسئول. پس از داخل شدن گروه از افراد مسئله غیر مسئول به داخل شبخانه ولایتی پروان در شهر چارکور و فیر کردن و تهدید کردن ها، دکترای ای شبخانه شکایت و نگرانی دارند که مسئولیت در کارشان وجود نداره، بنان هشدار دادند که از کار دست می کشن. احمد نایش خبرنگار رادیو آزادی در پروان جزئیات دارد.
دکتران شفاخانه مرکزی ولایت پروان شکایت دارند که از سوی افراد مسئله غیر مسئول تهدید به مرگ می شوند و در کارشان مسئولیت ندارند. این دکتران شکایت کننده می گویند در تازه ترین مورد گروهی از افراد مسئله غیر مسئول با اسلحه دست داشته ایشان در داخل شفاخانه با تیراندازی آنها را تهدید به مرگ کردند.
چند فیر صورت گرفت. بعد از فیر یک سر و صدا و دشنامای گوناگون، ما بالای یک طفلی که خیلی وضعیت وخیم داشت، بالای از او کار میکردم در همون وقتی که سر و صدا را شنیدم، عاجل و دالیز برآمدم. وقتی که در دالیز برآمدم، دیدم که یکی از دکتر صاحبای داخلی ما را از پس سرش یک نفر با تفنگچه در یک دستش به شکل بسیار زشت به طرف بیرون می برد. این حادثه قسمی بود که همگی از ترس و ما عاجل چپن خود کشیدم، به خاطر اینکه اینجا مسئله آبرو و عزت و علاوه از مسئله آبرو و عزت مسئله فایر تفنگچه گپا آمدیم در یک از اتاقا پنهان کردیم خود. وقتی که در اینجا پد شدیم چندین بار دیگه فایر میکرد و میگفت صدای شما میشنیدیم، میگفت که در مقابل هر مرده که 6 تا دکتر را نکشم عزیز، مرده دکتر را نندازم در اینجا، ما زخمی خود و مرده خود جای نمیبرم.
این دکتران زمان این مورد تهدید قرار گرفتند که افراد مسئله غیر مسئول در یک محفل عروسی در ولسوالی جبل سراج این ولایت با هم درگیر شده که در نتیجه آن 2 تن کشته و 3 تن از افراد مسلح زخمی شده بودند. افراد مسلح زمانی که زخمی هایشان را به شفاخانه رسانده بودند دکتران را تهدید کردند. دکتران شفاخانه مرکزی ولایت پروان میگویند به دلیل اینکه مسئولیت لازم در جریان عرضه خدمات سیگیشان ندارند از کار دست خواهند کشید.
اگر یا به این مشکلی که ما داریم ورسی نکنند، این مشکلی را که ما داریم ایره حل نکنند، ما ناگزیر هستیم. ما مجبور و مکلف هستیم که دست به اعتصاب بزنیم و دیگه چپنهای خود بکشیم کار نکنیم.
مقامات حکومتی ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به این مشکل امنیتی از ناحیه تهدید گروه های مسلحی غیر مسئول اقداماتی را روی دست دارند. محمد عاصم عاصم والی پروان در این مورد به روز چهارشنبه به رادیوی آزادی گفت
موجودیت سلاح در دست یک چنین افراد بسا از خیرسری ها و خودسری هایی که افراد و اشخاص وجود داره باعث یک نوع تهدیدات مزید میشه که ما این موضوع را در جلسه امنیتی که هر هفته داریم چند بار مطرح کردیم، در جلسه که با بزرگان پروان داشتیم با اونام در میان گذاشتیم که میشه افراد و اشخاصی از نام و عنوان بعضی بزرگا استفاده بکنن، از اونا وعده گرفتیم که جلوی یک چنین خودسری ها و نظمی ها باید گرفته شود.
این برای بار اول نیست که دکتران شفاخانه دولتی شهر چارکار مرکز ولایت پروان از تهدیدات به وسیله گروه های مسئله غیر مسئول شکایت داشته و به خاطر عدم مسئولیتشان شکایت و نگرانی دارند. پیش از این نیز دکتران این شفاخانه به همین دلیل دست به اعتصاب کاری زده بودند. اما مردم در ولایت پروان تا حال شاهد پیگرد افراد مسئله و عاملین این تهدیدات از سوی حکومت نبودند که آنان را به پنجه قانون سپرده باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
ساعت 7:54 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگلستان تشکر که با ماستین. وزیر داخلی تاجیکستان تایید کرده که معاون سابق وزیر دفاع او کشور با 10 تن از حامیان خود دیروز در رامت کشته شد. عبدالعلیم نظرزاده معاون وزیر دفاع تاجیکستان و پیروایش به حملات مرگبار اخیر در دوشنبه متهم بوده و فراری بودند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
اعلامیه وزارت داخله و کمیته استخبارات تاجیکستان گفت پس از اینکه نیروهای امنیتی عبدالحلیم نظرزاده و پیروان او را در دره رامیت در 150 کیلومتری شرق دوشنبه محاصره کرد و او از تسلیم شدن خودداری نمود کشته شد. حکومت تاجیکستان نظرزاده و پیروان او را به حملات اخیر بر پلیس در شهر دوشنبه و نزدیکی آن متهم ساخت که در نتیجه آن 26 نفر به شمول 9 پلیس کشته شدند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پس از این حمله عبدالحلیم نظرزاده را از سمت معاونت وزارت دفاع دور و به خیانت ملی متهم ساخت. عبدالحلیم نظرزاده هنگام جنگ داخلی تاجیکستان در سالهای 1990 قماندان یک گروه مخالفین حکومت بود. او قماندان یک گروه اسلامگرا بود، اما پس از اینکه حکومت در ماه جون سال 1997 با مخالفان خود آشتی کرد و جنگ 5 ساله داخلی به پایان رسید، آقای نظرزاده به حکومت پیوست. عبدالحلیم نظرزاده در ماه جون سال 2014 طبق توافق تقسیم قدرت معاون وزیر دفاع گماشته شد. رئیس جمهور امام علی رحمان گروه عبدالحلیم نظرزاده را یک گروه تروریستی خوانده، گفت که آنها با گروه دولت اسلامی یا داعش ارتباط مفکوروی دارند. مقامات تاجیکستان می گویند که در 2 هفته اخیر 10 نفر از حامیان نظرزاده را بازداشت کردند و در حدود 500 میل اسلحه مختلف و نو و شمار از موترها نیز از آنها به دست آمده است.
از تاجیکستان میریم به پاکستان. مقامات پاکستانی گفتند که پلیس او کشور یک پیلوت اسبق نیروهای هوایی پاکستان دستگیر کرده که در حملات جدی تروریستی دخیل بوده و یک گروه تازه ایجاد شده و وابسته به القاعده را در جنوب آسیا کمک میکرد. نوید خواجه یک مقام اداری ضد تروریسم پاکستان این مسئله را ابراز داشته و گفته که این فرد دستگیر شده یک تاجر بود و مالک 2 شرکت مواد کیمیایی در کراچی پاکستان بود. این فرد قبل از اینکه این گروه تازه ایجاد شده را کمک کنه، کمک های زیاد به طالبای افغان هم میکرد. گفته شده سید شیابا احمد همی فرد دستگیر شده از تندروای حمایت مالی کرده بود که در ماه می امسال بر یک بس حامل شیعه های اسماعیلیه حمله کردن و 50 تن کشتن. مقام پاکستانی گفته احمد نه تنها حمله عمل تروریستی را تمویل کرده بود، بلکه مرتکبین این حمله را تحریک و شستشوی مغزی هم کرده بود. پلیس در حال حاضر در مورد روابط احتمالی این فرد با داعش تحقیقات میکنه.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، رنگ زندگی ما مردم در رادیو آزادی در 2-3 روز آخر به سبب وفات یک همکار عزیز میربان و بزرگوار ما جان آقا الکوزه سیاه و تیره شده. با امیدی که رنگ زندگی شماها سبز و مقبول باشه به جاده های کابل میریم و از یک خانم افغان مشنویم که زندگیش چی رنگ است.
دژوند رنگونه.
خپل نوم راته وای.
نوم محمد کبیر.
څه کاروبار باندې بوختی؟
باز دا هوټل په کار چوبان کباب کړی.
دا هوټل مو څومره وخت کې جوړ کړی؟ د تاسو خپل مشرې کا بل څوګي پراس کړه.
نه زه خپل مشرې مې 25 کال شو چې دا کسب کوم.
کوم ډول کبابونه دلته خرڅیږي؟ غو مشهور کبابونه کوم دي؟
و چوبان کباب کړی دا چرګان دي.
څنګه بیا تاسو خپل دا کباب پخولای شي؟ یعنی کوم جوړولو طریقه چې تاسو زده ده؟
خدای غزه کې غوخه ته ورته ټوټه ټوټه کوو، نیم ساعت یل دا کباب پخور ناخته کوو، یا نه چی شي ما خامو غوخه ده.
او بیا دا کباب ډیر نوم هم لري، دا څه علاقه ده چې دا ډیر مشهور ده دا کباب؟
او مزادار ده ګرزه، مزادار کباب ده.
کوم غوخه نه پخوي؟ د څه غوخه ده؟ خوسی ده، د
پسته غوخه ده؟ پسته غوخه سیرله ده، پسته ده.
څنګه دي مشتریان مو خلک ډیر راضي، ډیر شوقي دي خلک دې تکامل
کوي؟ ډیر شوقي دي سر، وو ته چوبان کباب ډیر شوقي دي.
څنګه د کاروبار نه مرزي د هوټل عاید مو څومره د گزارم په کیږي خوشاله یتي
شکر الحمدلله او گزارم ولنګي خپل لوی مزدوري پیدا کوو
نو شاگردان هم لري کارکون کې هم لري څو نفر مو هوټل کې دي یعنی نور هم تر خلک شته
او دوله شاگردان لرم دوله مې شاگردان دي او خپل وزارت یار لس نفر
بیا څنګه هغه چې کار کوي هغه باندې کباب پخوي کباب تاسو تر پخوي او غي نور کارونه کوي
نه کباب هم پخوي نور کارونه هم کوي مګه کباب پخوي ولر مګه یو
او دا وظیفه مو څنګه مثلا انتخاب را مخکې نه نور کورنۍ غړي هم دا کار کوي یعنی څنګه دغه کار ترالو چې هوټل باید لري
بزه خپل صاحب صاحب دولت دا د یو نجم مجاهدین راغله بس جلال آباد خار کې مشروع په لونډیوال مې و په دې قسم مشروع مخکې غینم
دولت کې
وځل مخکې سیمن صاحب وایي
سیمن صاحب اوس څنګه چې هغه مخکې سیمن صاحب وایي اوس آزاد کار کوي څومره فرق د کار کې مو هغه کار خو دا خد څنګه ده
هغه خو د وطن د فارم کمر بند تړلې او دا خو آزاد کار د خپل کاروم د مسولیت څه ده بګیونه د دولت مسولیت را بزنه نشته
از رنگ زندگی یک مرد افغان شونیدین ساعت